یو څوک خپل احساسات وپیژني، هغه درکړي، نو دوی بیا کولی سي چې خپل شخصیت، خپلې اړتیاوې او د ژوند په هکله هم خپل چلند یا خپله رویشه درکړي. خپل احساسات چې وپیژني، دوی کولی سي چې خپل د شخصیت په جوړولو کې، خپل د اړتیاوو په پوره کولو کې او د ژوند په نورو مهمو چارو کې خپل هغه رویه کنټرول کړي. دوهم، د احساساتو مدیریت اسانوي. کله چې موږ او تاسې خپل احساسات وپیژنو، خپل احساسات ښه درک کړو، نو بیا وروسته کولای شو چې په ښه طریقه سره په مناسب ډول سره موږ خپل دغه احساسات مدیریت کړو، یا یې په کنټرول کې ونیسو، اداره یې کړو، چې دا مهارت بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو منفي او غیر ضروري عکس العملونه یا منفي او غیر ضروري احساسات موږ د خپل ځان څخه لرې کړو. په دریم قدم کې ذهني فشار کموي، چې په دې برخه کې د احساساتو پیژندل ډیر اړین دي. کله چې یو څوک خپل احساسات وپیژني، هغه په ښه ډول سره اداره کوي، نو ذهني فشار، سټرس یا اضطراب کچه هم راکمیږي. مثلا که چیرې موږ خپل احساس وپیژنو، په یو موضوع باندې موږ پوهیږو چې دغه پیښې په وړاندې که زه داسې غبرګون وښیم یا که دا احساس زه لرم، نو دا احساس که چیرې زه وپیژنم چې د دې سرچینه داسې یو څه نه دی چې تر دې حده پورې زما احساسات یې راپارولي دي، یا تر دې حده زه یو منفي احساس لرم، وروسته د دغه احساس په مدیریت کې، یعنې که چیرې زه په ښه ډول سره خپل دغه احساسات چې زه لرم، د خپل حس په ښه ډول سره کنټرول کړم، په ښه ډول سره اداره کړم، نو دا زما ذهني فشار، هغه کوم فشار چې زما پر ذهن باندې پروت دی، هغه کوم سټرس، ویره یا اضطراب چې زه لرم، هغه مرسته کوي چې هغه د هغه کچه راټیټه شي. او دا بیا مرسته کوي چې یو انسان، یو فرد یا یو کس د داخلي او بهرني فشارونو سره په ښه ډول سره مقابله وکړي. په څلورم قدم کې د ټولنیزو اړیکو ښه کېدل دي. د احساساتو پیژندنه یو نفر ته، یو کس ته، یو چاته د توان ورکوي چې د نورو احساساتو درکړي او د هغو سره په مناسب ډول تعامل وکړي، چې دا بیا د دوستانه او ژورو اړیکو جوړېدو لپاره ډېر مهم رول لوبوي. یعنې که چیرې یو څوک خپل احساس وپیژني، د احساس د پیژندلو قابلیت په دې کې وي، وړتیا په دې کې وي، نو کله چې دی خپل احساس وپیژني، د یو پیش په وړاندې مثلا که دی خوشاله اوسي یا ډېر خفه اوسي یا په قهر اوسي، دی به کولی سي چې د نورو احساسات هم درکړي. که چیرې په قابل شخص یا یو بل نفر وویني چې ډېر خفه دی، خفګان دی، زه مثلا کوم دغه احساس ما تجربه کړی و، زه خپل احساس پیژنم او دغه احساسات ما په ښه ډول سره پیژندلی، نو زه کولی سم چې د مقابل نفر احساس په ښه ډول سره درکم، د هغه سره ښه رویه وکم، یا هغه مناسب رویه چې باید په هغه وخت کې د مقابل کس سره اوسي، هغه زه ترسره کړم، نو دا بیا د هغوی سره یو ښه تعامل دی چې موږ یې کوو او زموږ سره مرسته کوي چې یو ډېر ښه دوستانه او یو ډېرې ژورې اجتماعي یا ټولنیزې اړیکې رامنځته کړو. نو ځکه د ټولنیزو اړیکو په ښه کولو کې هم مرسته کوي. د تصمیم نیولو وړتیا ښه کوي. د احساساتو درک د دې توان راکوي چې موږ خپل حالات او اړتیاوې په د خپلو حالاتو او اړتیاوو په هکله ښه تصمیم ونیسو. دا بیا د ورځني د ژوند په ورځني چارو کې هم په تصمیم نیولو کې ډیر مهم دي. که چیرې موږ خپل احساسات وپیژنو، نو معلومه خبره ده موږ یادونه وکړه چې ذهني فشار، اضطراب، سټرس او دا بې ځای منفي فکرونه زموږ څخه لری وی، او موږ کولای شو چې خپل ورځنی چاره ته په ښه ډول سره ادامه ورکړو. نو ځکه موږ کولای شو چې یو ښه تصمیم هم ونیسو، یو ښه پریکړه هم وکړو، د خپل ورځنی چاره کې، خپل ډیر مهمو موضوعاتو کې، په ډیر مهمو مسایلو کې موږ او تاسو خپل ښه تصمیم ونیسو. نو ځکه د تصمیم نیولو وړتیا هم ښه کوي او موږ سره مرسته کوي تر څو په آرام فکر سره په ښه ډول سره یو ښه تصمیم ونیسو. راځو دې ته چې موږ څنګه کولای شو خپل احساسات وپیژنو. تر هر څه مخکې تاسو باید خپلو احساساتو ته وخت ورکړئ. د ورځني ژوند په چارو کې د خپلو احساساتو لپاره ځیر شئ. مثلا په هر ورځ تاسو کله چې ډیر خفه یاست، کله چې ډیر ژور خفګان لرئ، کله چې ډیر زیات خوشاله یاست، خپل هر د ورځې په جریان کې هر هغه احساس چې تاسو لرئ هغه ته ځیر شئ، هغه ته دقت وکړئ، چې دا به مرسته کوي چې هر پیښه چې پر تاسو باندې اغیزه کوي د هغې په اړه هم فکر وکړئ. نو په دې لومړی ګام د احساساتو د پیژندلو لپاره هم دا دی چې تاسو خپل احساساتو ته متوجه اوسئ، چې کومه پیښه وسوه او د هغه په وړاندې تاسو څه ډول احساس درلود. ورپسې راځي خپل احساسات یاداشت کړئ، خپل ورځنی تجربې او هغه احساسات چې تاسو د ورځې په جریان کې لري هغه په یو کتابچه کې ولیکئ، چې دا کار بیا تاسو سره د مرسته کوي چې تاسو خپل جذباتو ته یو واضح انځور ورکړي، هغه کوم احساسات چې تاسو لري هغه ته واضح شکل ورکړي او د هغو سرچینې په اړه هم فکر وکړي. خپل احساس چې کله تاسو یادښتوي په کتابچې کې دا کار حتما وکړئ چې دا کار بیا ستاسو سره مرسته کوي، هم خپل احساسات وپیژني، همیشه درک او هم دا غو سرچینې معلومی کی. نو کله چې تاسو خپل احساس لیکي د ورځې په جریان کې تاسو باید هغه سرچینه هم معلومه کړئ، د کمې پیښې د کم کار په مقابل کې تاسو څه ډول احساس درلودئ. ورپسې د ځان څخه وپوښتئ، ولې زه دا احساس کوم؟ د دې احساس لامل څه شی دی؟ ولې زه دا احساس کوم؟ کومه پیښه وسوه؟ کوم حالت سره زه مخ شوم چې ما داسې احساس پیدا کړم؟ د دې احساس پایله څه کېدلی سي؟ او دغه پوښتنې بیا ستاسو سره مرسته کوي چې د احساساتو په درک کې تاسو ته وړتیا درکړي، تاسو خپل احساسات ښه وپیژنئ او ښه درکړي. ورپسې د نور سره خبرې وکړئ. هر ډول احساس چې تاسو لرئ، خپل د باور وړ کسانو سره، خپل د دوستانو سره، خپل د کورنۍ غړو سره خپل احساسات شریک کړئ، او خپل احساسات په خبرو کولو سره د هغوی سره، هغوی هم خپل مثلا کله چې تاسو خپل د دوستانو، خپل د کورنۍ، خپل د باور وړ کسانو سره خبرې کوئ، د خپل احساساتو په حقله دا به تاسو سره مرسته کوي. د خبرو په جریان کې دغه د احساس سرچینه هم تاسو ښکاره کوي. حتما مقابل لور تاسو پوښتئ چې د کوم پیښې په مقابل کې یا د تاسو د دې احساس د لودلو دلیل څه شي. نو په دې سره یو تاسو کولای شئ خپل احساسات د نور سره شریک کړئ، بل تاسو ته رامتیا احساس کوي، او بل هم د خپل احساساتو سرچینه تاسو ته معلومیږي. مراقبه او ځان انعکاس وکړئ. د دې څخه مطلب دا دی چې د ذهن آرام کولو او د خپل داخلي حالات د شپوهیدلو لپاره تاسو مراقبه وکړئ. ځینې هغه فعالیتونه سره ورسوي چې هغه تاسو ذهن آرام کوي، مثلا مطالعه وکړئ، مثلا موسیقي ته غوږ ونیسئ، مثلا د یو چا سره خبرې وکړئ، یا یاداشت ولیکئ، یا خپل احساسات په حق لیکنی وکړئ، خپل ځان ته لیکو لیکئ چې دا ټول سره مرسته کوي خپل احساسات وپیژني او په ښه ډول سره درک کړي. د احساساتو پیژندنه او د همدغه احساساتو مدیریت نه یوازې دا چې ستاسو د داخلي ارامتیا لپاره ډیر مهم دي، بلکې ستاسو په ټولنیز، مسلکي او شخصي اړیکو کې هم ډیر مهم دي، او ستاسو سره مرسته کوي ترڅو تاسو خپل ټولنیز اړیکې، خپل مسلکي اړیکې او ترڅنګ خپل شخصي اړیکې نورې هم پیاوړي کړي، او د همدغه مهارتونو زده کړه بیا د عاطفي روغتیا لپاره ډیره بنسټیزه اړتیا ده. نو د دې لپاره چې تاسو عاطفي روغتیا ته ورسیږئ، ذهني روغتیا ته ورسیږئ، سېږي رواني روغتیا ته ورسېږي، سکون، آرامتیا او خوشي ترلاسه کړئ، نو مهمه ده چې تاسو خپل احساسات وپیژني، د خپل احساساتو سرچینې وپیژني، او خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ چې تاسو ته ذهني آرامتیا، داخلي آرامتیا، سکون او هوساینه درکوي. تر څنګه لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وکړه، تاسو سره مرسته کوي ترڅو تاسو خپل د شکل تاسو خپل احساسات وپیژني، د نورو احساسات هم ښه درکولای شي. کله چې مو د نورو احساسات ښه درکړل، نو دا به تاسو سره مرسته کوي شی اړیکې جوړې کی، په ټولنه کې ډیر ملګری پیدا کی، او ډیر ژورې اړیکې جوړې کی. په مسله کې برخه کې هم همداسې، تاسو هم خپل احساسات کنټرولولای شئ، ځکه تاسو خپل احساس پیژني چې د کومې پیښې په وړاندې تاسو عکس العمل څه ډول دی. نو دلته که چیرې تاسو خپل احساسات وپیژني، که چیرې داسې یو پیښه مثلا کوم واقعیا که بیا ځلې تاسو پیښ سو، تاسو په پوهیږئ چې زه د پیښې په وړاندې داسې یو عکس العمل ښکاره کوم، نو کله چې راتلونکي کې هم هغه پیښه بیا ترسره کیږي، تاسو په دې وخت کې خپل احساس ښه مدیریت کولای شئ، ښه کنټرولولای شئ، چې دا هم په مسلکي برخه کې او هم په شخصي برخه کې تاسو سره مرسته کوي ترڅو ښه اړیکې جوړې کړئ. نو په پایله کې به تاسو یو ښه آرامتیا او ذهني روغتیا ته ورسیږئ. راځو د ورځې احساساتو ژورنال تاسو لپاره یو فعالیت لرو. د دې فعالیت کې به تاسو د خپل ورځنی احساساتو د ژورنال د جوړوي، چې تاسو به خپل د ځان لپاره یو کتابچا اخلي. په هغه کتابچه کې تاسو هر ورځ د خپل احساساتو په حق لیکنه وکړي. که چیرې تاسو هدف دا وي چې تاسو ذهني روغتیا ته ورسیږئ، نو د هر لوست په پای کې چې کوم فعالیت تاسو درکو، هڅه وکړئ چې هغه فعالیت ترسره کړئ. نو اول تاسو یو کتابچه راواخلي. په هغه کتابچه کې د نن ورځې څخه تاسو شروع وکړئ. هر ورځ څو دقیقې خپل د ځان لپاره وخت ورکړئ، خپل احساسات په حق لیکنی وکړئ. هر ورځ تاسو دا څو پوښتنې تاسو ځواب ورکړئ چې نن تاسو څه احساس کاوه. د ورځې په جریان کې هر ډول احساس چې تاسو درلودئ په همدغه ژورنال یا په همدغه کتابچه کې ولیکئ چې نن تاسو څه احساس درلودئ. د دې احساساتو لامل څه و؟ تاسي ولي دا احساس دلودي او اددي احساس لامل سو يعني كما پيشة كما خبرة كما واقع ستاسو سر پيشة سوي وي ستاسو سر مخصيب يس تاسي دا احساس دلودي ورپسي ستاسو خبرگون سدول وي يعني دا داغا پيشة پوران دي يعني داغا كشير تاسو كما خبرة وري دلوي دا يو موضوع سخبر سوي يس او تاسي داغا پوران دي سدول احساس دلودي تا اکس العمل مو دلودي سدول اکس العمل مو يخبرگون مشكارة کري دي هاغا ولي كي او پا پايلة كي دا چي کچیر په راتلون کې کتاسي په همدغه حالت کې اوسي یا په همدغه سپیش بیا ستاسو سره پیښ سي همداسې ساس بیا زله تاسو وکي نو تاسو به هغه مال څه ډول چلن کول غواړي همدغه پښتنه ته ځوابونه وایس او دا فعالیت حتما تر سره کړئ چې تاسو سره ترې وي هدا په ذهن آرامتیا کې مرسته کوي درنو ځکهونکو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې داس په دې هیله چې د پام وړ به موږ زده لیوي د راتلون کې درس پوری تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم شو وخت ولري شي چری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم سلام نن کې هلی میومنې درنو زده کوونکو هلی د چیرو غجور به استا وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي تاسو ټول ته د نن ورځې البسته شرغلاس ته يم چې نن مو موضوع د بدن او احساسات په حق لده دا چې موږ بدن او موږ احساسات څه ډول د یو بل سره اړیکې لري او څه ډول پر بر باندې اغیز پرېږدي پر هم دغه موضوع باندې به وژغیږو او دغه موضوع اړوند به معلومات لسته راوړو نو د تل په څیر نن ورځ هم هله لرم چې د لوستر اخرې نشي بر سره مال پاتې سي او د دې موضوع څخه تاسو ګټه واخلي راځو خپل د نن ورځې درس چې بدن او احساسات مو موضوع د بدن او احساساتو ترمنز اړیکې ترځو بدن زموږ بدن او زموږ احساسات یو د بل سره ډیر نږدې اړیکې لري ډیر نږدې پربل باندې هیزي پرېږدي او یو پربل باندې خپل تاثیرات لري زموږ احساسات نه وځي دا چې زموږ ذهن زموږ پر ذهن باندې تاثیر پرېږدي یا زموږ پر ذهن باندې تاثیر کوي بلکې د بدن په مختلفو برخو باندې هم خپل فزیکی اغیز څرګندوي خپل فزیکی تاثیرات لري زموږ په بدن باندې کله چې موږ یو احساس تجربه کوو یا کله چې موږ یو احساس لرو نو زموږ بدن هم هغه ته ځنګړي عکس العمل نه شي چې دا غاړه د انسان لپاره ډیره مهمه او ډیره طبيعي موضوع ده چې د خپل احساساتو پیژندنه او اداره وکړي مثلا کچیر موږ د خوشی احساس ولرو یا خوشاله اوسو نو معلوم در خبر ده چې زموږ په بدن کې انرژي زیاته وي موږ پر انرژي مو په بدن کې زیاتیږي زړه مو هم شډول سره فعالیت کوي زړه مو خوشاله وي خپل فعالیت ته شه ادامه ورکوي او د عضلاتو آرامي احساس هم راوي سکي یعنی موږ د بدن هر غړی هر عضله ډیره آرام وي مګر کچیر موږ د غوسه احساس ولرو مثلا د زړه درزا مو زیاتیږي د غوسه یا قهر په وخت کې زموږ د زړه ضربان یا زموږ د زړه درزا ډیره زیاته وي د وینې فشار مو هم لوړیږي عضلات مو سختیږي په ځنګړي توګه زموږ د لسونو عضلات چې دی هغه زموږ د لاس او د غاړې عضلات د قهر یا د غوسې په وخت کې سختیږي دا هغه فزیکی تاثیرات دي چې زموږ احساسات زموږ په بدن باندې پرېږدي کچېری خفه اوسو یا د خپګان احساس ولرو نو په دې وخت کې ستړیا او د انرژي کمښت زموږ احساسو په خپل بدن کې نه بدن مستړی او انرژي مو کم وي خپل ورځنی چارې په شپه انرژي سره په شډول سره نسو کولای هغه سره ته ورسو معمولا خوب مو کم وي یا ډیر زیات وي خوب یا ډیر کم وي یعنی دا یو د خوب زیاتوالی یا د خوب ډیر کموالی دواړه یو غیر نورمال حالت دي کچېری یو انسان ډیر بدیږي یا د حد زیات څخه خوب لري یا هم هیڅ خوب نه لري نس کولای چې بده په دوه حالات کې انسان یو غیر نارمل وضعیت لري چې د احساسات او اغیز د چپړ د باندې پرېشت کده سه هم اشتها مو ډیره کم وي یعنی خفګان زموږ احساس او زموږ اشتها او زموږ خوب دوه غیز منوي د معدې فشار یا د معدې درد هم زیاتره وخت زموږ د معدې فشار یا زموږ د معدې درد هم دا هم دغه د خفګان احساس هغه زموږ د احساساتو یو بل تاثیر دی زموږ پر بدن باندې کچېری وېره ولرو یا استرس یا استراب مو ډېر وي په بدن کې نو زړه مو ډېر تیز درزيږي نه د زړه درزا مو ډېر زیات وي د لاسونو پښې خوله کېدل یا يخوالي کله چې د وېرې احساس کوې مو بدن ډېر ګرم سي د بدن د حرارت درجه مو ډېر لوړه سي لاسونو پښې مو ډېر خوله کوي مګر کچېری زیاتره وختونه بیا په دغه حالت کې یا زموږ د لاسونو پښې ډېر يخ وي بدن مو د يخوالي احساس مو شکو په بدن کې نو دا بیا د وېرې یا د استرس هغه تاثیر دي زموږ پر بدن باندې. د دې تر څنګ د معدې استراب یا د نفس اخیستلو ستونزه هم پیښیږي. که چیرې مثلا موږ ډېر ویرېدلی اوسو یا سټرس مو ډېر زیات وي، نو په معده کې هم ځینې نورمال غیر نورمال وضعیت موږ لرو، او یا مو هم نفس یا سا چې ده هغه اخیستلو کې موږ لږ ستونزه پیدا کوو. بل هم د شرم احساس دی. د شرم د احساس په وخت کې زموږ معمولا مخ ډېر سور کیږي یا مخ سور سي، د رنگ بڼه مو بدلیږي، بدن کې هم د ګرمۍ احساس پیدا کیږي، بدن تودوخه مو زیاتیږي، د زړه ضربان مو تیزیږي، زړه مو ډېر ژر یا ډېر چټکی سره غورځي، درزه ډېره زیاتی، بدن مو ډېر ګرم وي، مخ مو سور کیږي. د هغه د شرم د احساس تاثیرات زموږ پر بدن باندې، زموږ د بدن پر غړو باندې. رازو دې ته چې څنګه د بدن زموږ د احساساتو شودنه کوي. زموږ د بدن عضلې څه ډول زموږ احساسات باندې، زموږ احساسات څه ډول زموږ په بدن باندې اغیزه پرېږدي. دغه جملې څخه موږ تاسې مثلا وویل د غصې په وخت کې، د شرم په وخت کې، د ویرې یا سټرس په وخت کې، یا هم د خوشي په وخت کې زموږ بدن څه ډول عکس العمل شي، چې دغه تاثیرات مو وویل چې دغه احساسات مو څه ډول پر بدن باندې خپل اغیزه یا تاثیرات پرېږدي. اوس رازو دې موضوع ته چې بدن د احساساتو شودنه څنګه کوي. لومړی د عضلاتو حالت دی. احساسات مثلا غوسه، فشار یا سټرس، کچیر غوسه ولرو، کچیر مثلا په قهر اوسو، یا مو فشار په بدن باندې، یا ډیر د فشار یا سرګردانی احساس کوم، یا مو سټرس ډیر وي، یا سټرس لرو، یا استراب لرو، نو په دې وخت کې د عضلاتو سختېده یو هغه حالت دی چې مثلا په دغه د احساساتو په جریان کې موږ دغه حالت سره مخ کیږو. د بدن عضلې مو خصوصا موږ د لاسونو عضلې، موږ د غاړې عضلې چې دی هغه ډیر سختېږي. نو دغه سختېدو، دغه عضلاتو سختېده موږ د ښکار کوي چې څه ډول د زموږ احساساتو زموږ د بدن په د عضلاتو باندې خپل تاثیر پرېښودي. بل هم تنفس یا سا اخیستل دي. د خوشحالۍ په وخت کې، د آرامۍ په وخت کې، یا هم د غوسې یا قهر په وخت کې تنفس خپل خاص حالت لري. یا دغه احساسات زموږ پر بدن باندې، زموږ پر تنفس باندې یا تنفسي سیستم باندې خپل اغیزه پرېږدي. مثلا که چیرې په غوسه کې یو موږ یا قهر یو، نو په دې وخت کې زموږ تنفس چې دی یا سا اخیستل چې بوده هغه ډېره تیز او ژوره وي. نو ورپسې هم د زړه درزا ده. کله چې یو څوک ویرېدلی وي یا ډېر د خوشحالۍ احساس کوي، نو د زړه ضربان چې دی یا د زړه درزا چې ده هغه زیاتیږي. ورپسې د پوستکي عکس العمل دی. د پوستکي رنګ او تودوخه د احساسات په وخت کې خپل بدلون کوي، لکه د شرم پر مهال باندې سوریدل. زیاتره اوقات که چیرې موږ قهر وسو یا بیریدلی وسو، نو په دې وخت کې زموږ د بدن پوستکي چې دی هغه سور رنګ ته اوړي، یا سور رنګ ځانته غوړه کوي، کله کله ژړ سي یا ډېر سپین سي. یعنی زموږ بدن پوستکي چې دی هغه خپل د نارمل رنګ څخه بدلیږي، رنګ یې بل رقم کیږي، مثلا ژړ کیږي یا سور کیږي یا هم ژړ کیږي. نو په دې وخت کې هغه زموږ د احساساتو تاثیر د زموږ پر پوستکو باندې تاثیر پرېښېدي. بل هم د پوستکي یا د زموږ د بدن تودوخه ده، چې د شرم په حالت کې، د ویرې په حالت کې، یا د قهر په حالت کې زموږ د بدن تودوخه چې ده هغه زیاتیږي. دلته مو هم عضلات سختیږي، هم په تنفس کې یا په ساختلو کې تغییر راځي، هم مو د زړه درزا چې ده هغه د نارمل حالت څخه اوړي، غیر نارمل حالت کې، یعنی د زړه درزا چې مو ده هغه ډېره زیاتیږي. په پوستکي یا د بدن په تودوخه کې مو هم تغییرات راځي. نو دا په دې ډول سره زموږ بدن د احساساتو شودنه کوي. رازو دا چې څنګه د بدن او احساساتو اړیکه چې د هغه قوي کو، یا څه ډول د بدن او احساساتو اړیکه موږ کولای سو قوي کو یا هم ټینګ کو. اول نقطه ته دا رازو چې د بدن علایم ته ځیر اوسئ. تر ټولو مهم دا دی چې تاسو خپل د بدن هغه علایم چې دوی د احساساتو په وخت کې ښکاره کوي، تاسو هغه ته پام وکړئ او هغه ته ځیر اوسئ. کله چې یو ځانګړی احساس تجربه کوي، د خپل بدن عکس العمل ته پام وکړي. مثلا موږ یو خاص او ځانګړی احساس لرو، یا ډېر خوشاله یم، یا ډېر په قهر یو، یا ډېر په غوسه کې، یا ډېر خفه یم، نو په دې وخت کې تاسو خپل د بدن عکس العمل ته ډېر پام وکړي، چې دا به تاسو سره مرسته کوي چې تاسو خپل احساسات سرچینه هم وپیژني. مثلا متوجه اوسئ، که چیرې تاسو ډېر په قهر یاست، متوجه اوسئ ستاسو د بدن کوم غړي کې غیر نارمل وضعیت ګرځي. ستاسو د بدن یو غړي مثلا سا اخیستل موجود ول، سا اخیستل مو څه ډول کیږي، په دې وخت کې تاسو متوجه اوسئ. د بدن تودوخه ته توجه وکړئ، چې د بدن تودوخه مو کمیږي که زیاتیږي. تاسو حتماً ډیر یخوالی احساس کوي، هم ډیر ګرمۍ احساس کوي، نو دا عکس العملونه ته لومړی نقطه یا لومړی ټکی همدا دی چې تاسو د خپل ځانګړی احساس په وخت کې خپل د بدن عکس العمل ته، خپل د بدن غړو ته متوجه اوسئ. ورپسې ژور تنفس وکړئ یا ډیره ژوره ساه واخلي. د ژور تنفس تمرین کول بیا د بدن او ذهن پر مولي کې زموږ سره مرسته کوي، فشار مراکموي یا هم استراب یا سټرس چې دی هغه راټیټوي. څنګه مثلا کچې تاسو سټرس لري یا پر تاسو باندې ډیر فشار او سي ذهني نارامتیا لري، نو دوهم قدم کې تاسو هڅه وکړئ چې ژوره ساه واخلي. همدغه ژوره ساه تاسو سره مرسته کوي ترڅو بدن مو آرام اوسي، ذهن مو آرام سي، تاسو سکون پیدا کړئ، تر څنګه هم هغه سټرس یا فشار چې پر تاسو باندې دی هغه هم راکم کړئ. ورپسې هم فزیکی فعالیت دی. فزیکی فعالیتونه ډیر وکړئ، مثلا ورزش وکړئ. د ورزش چې دی هغه به د بدن د احساساتي فشار په کمولو کې ډېر مرسته کوي زموږ سره، او مثبت انرژي زموږ په بدن کې زیاتوي. معمولا چې کله موږ فزیکی فعالیتونه ډېر وکړو، یا د قهر په وخت کې، یا خصوصا تاسو کله چې منفي احساسات لري، یا مثلا ډېر قهر یا خفه یا په غوسه کې یاست، تاسو هڅه وکړئ چې خپل فزیکی کارونه چې دي فزیکی فعالیتونه ډېر کړئ. مثلا تاسو ورزش وکړئ، چې همدغه ورزش کول بیا نیم ساعت یا شل دقیقې تاسو سره مرسته کوي دغه ورزش کول، ترڅو هغه کوم فشار چې پر تاسو باندې دی، هغه کوم ذهني نرموالی چې تاسو سره دی، هغه د هغه کچه راټیټ کړئ او کولای شئ چې تاسو ته آرامتیا درکړي. مراقبه او یا هم یوگا وکړئ. دا فعالیت به د بدن او ذهن ترمنځ باندې اړیکه ډیره قوي کوي او د احساساتو په مدیریت کې هم زموږ سره مرسته کوي. یوگا کول یا هم مراقبه کول، د مراقبه کولو څخه مطلب تاسو مثلا ژوره ساه واخلي، ځینې داسې حرکات داسې فعالیتونه تاسو سره ورسوي چې تاسو د بدن او ذهن ترمنځ اړیکه پیدا شي. چې یوگا یې ډیر ښه مثال دی. د یوگا فعالیتونه تاسو سره مرسته کوي چې تاسو خپل د بدن او ذهن ترمنځ اړیکه رامنځته کړئ. تاسو زیاتره د بدن د هر غړي تمرکز چې هغه ټول ذهن ته راټولی شي او تاسو پر ذهن باندې مستو د ذهن سره اړیکه ټینګوي، چې بیا تاسو کولای شئ خپل احساسات په شډول سره وپیژنئ. تاسو د یوگا کولو په جریان کې پوهیږئ چې احساس مو د کوم ځای سرچینه اخیسته ده. دا به تاسو سره د احساس په مدیریت کې مرسته کوي. تاسو خپل احساس کچې په غوسه یې غوسه مرکب سي، کچې خفه یې تاسو ته اندازه د خوشي احساس درکوي او تاسو ته آرامتیا درکوي. پنځم قدم کې تاسو د خپل احساساتو په اړه خبرې وکړئ. مثلا خپل باوري ملګری، هغه باوري کسان یا باوري د کورنۍ غړي چې تاسو د هغه سره ډیر اړیکه ټینګوي او کولای شي مثلا خپل ځان د هغه سره ډیر په امن کې احساسوي، تاسو د خپل احساساتو په حق د هغه سره خبرې وکړئ، چې دا هم یو بل لار ده چې تاسو د بدن او ذهن په دواړو کې ارامتیا رامنځته کوي او تاسو سره مرسته کوي چې تاسو خپل هغه کوم بد یا منفي احساس چې دی هغه د منځه یوسي او تاسو بدن او احساسات دواړه ارامتیا ته ورسیږي. دا هغه پنځه مهمه لارې دي چې تاسو کولای شئ د خپل بدن او احساساتو ترمنځ اړیکه ټینګه کړئ، خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ، چې د احساساتو په مدیریت سره کولای شئ هغه تاسو د بدن فزیکی روغتیا چې ده هغه ته هم ګټه رسوي. نو په پایله کې دا وایي چې بدن او احساسات دواړه یو د بل سره ژور تړاو لري، یو د بل سره ډېر نږدې اړیکې لري. موږ زیاتره مثالونه دلته ویل چې هغه احساسات له عمل ستاسو پر بدن باندې هم ځینې بدلونونه راځي ستاسو په بدن کې، او دغه احساسات ستاسو په بدن باندې اغیزې پرېږدي. په پای کې بیا هم یو فعالیت لرو. تاسو یو ساده پوښتنلیک جوړ کړئ خپل ځان څخه وپوښتئ. کله چې تاسو خفه یاست، نو تاسو بدن څنګه عکس العمل ښکاره کوي؟ تاسو ځیر اوسئ. که چېرې تاسو خفه اوسئ، تاسو بدن کوم عکس العمل ښکاره کوي؟ د پوښتنې ته ځواب وایئ خپل په همدغه پوښتنلیک کې. بل د خوشي پر مهال باندې تاسو د بدن احساس څه ډول وي، یعنی په بدن کې کوم تغیرات راځي، او تاسو څنګه خپل بدن د غوسې په مهال باندې آرامولی شئ. همدغه پوښتنې ته ځواب ورکړئ. د فعالیت سره ورسوي چې تاسو سره د احساساتو په د کوم راسته کوي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلی وي. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري، شې چاري.
خپو هېګه چې برباد يم، اوس د درد کور بنیاد یم، لاس می پورته کوي پهات کې زمرحوم جلال آباد یم، یارت چی پکی نه دنیا خاد زنا خادم، د جمعه روزونو زکا ما وې زبتا تیار یم، تا دا فکر چرته کړه شیخی پری زادیم پلر مال لمنو مور کرو یو دعایم خوز بادیم کارو تاوزا اصل کیم زاوزا هسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا هسیخ کارو تاوزا هسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا
Lay low, لیلو ورد لیلو سہار دے شمع لگے کی گلاں کھوڑ رے جبینا ظالم یار سلامی ولاڑیاما ظالم یار سلامی ولاڑیاما ورد لیلو ورد لیلو سہار دے شمع لگے کی گلاں کھوڑ رے جبینا